Welcome.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د خزو د حقوقو مبارزینو او د پکتیا په ولایت کې ولس د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانستلو هرکلی کړی دی خو غوښتي دي چې باید په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شي د طالبانو د سرپرست حکومت د پکتیا د ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی نن د سپتمبر په شپږمه امریکا غږ ته وویل چې درې ښوونځي په مرکز ګردیز او یو ښوونځی د سمکنیو په ولسوالۍ کې بیرته پرانستل شوی دی هغه ویلي دي چې د ښوونځیو مدیرانو دولس ورځې مخکې د دې ښوونځیو د بیرته پرانستلو پریکړه کړې او زده کوونکي درسونو ته بللي دي مګر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې ویلي دي چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه ښوونځیو د خلاصون په هکله کره معلومات نه لري پلټنې روانې دي چې په دغه ولایت کې ښوونځي د چا په لارښوونه او په کومو تدابیرو پرانستل شوي دي مګر تیره ورځ یو شمیر افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو مطبوعاتو کارکوونکو په پکتیا کې د ښوونځیو د خلاصېدو پریکړه ستایلې او د طالبانو نه غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي د بشري حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې په قومي او مذهبي لږکیو د داعش د ډلې د چاودنو په مخنیوي کې د طالبانو په چلند انتقاد کړی دی دغه سازمان د سپتمبر په 15 په یو راپورټ کې ویلي دي چې د داعش ډلې د افغانستان په ښوونځیو او جماعتونو کې په هزاره وګړو او قومي لږکیو سوزل بریدونه کړي دي مګر وایي طالبان د دې چاودنو په مخنیوي او د قومي لږکیو په خوندیتوب کې ناکام دي په پاکستان کې یو شمیر افغان مهاجر وایي چې د نورو ستونزو ترڅنګ په پاکستان کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او پیسې هم ځنې اخیستل کیږي د پولیسو لخوا د ناوړه چلن نه زیاتره هغه افغان مهاجر شکایت کوي چې په دې هیواد کې راجستر شوی نه دي په پاکستان کې اوس 3 میلیون افغان مهاجر ژوند کوي د متحده ایالاتو د میسی سی پی په ایالت کې د تیرې هفتې د سیلابونو له امله د دې ایالت د مرکز جکسن ښار اوسیدونکي د سکولو د پاکو اوبو نه محروم شوي دي سخت بارانونو او سیلابونو د میسی سی پی د ایالت ځینې برخې تر اوبو لاندې کړې دي او په دې ایالت کې عاجل حالت اعلان شوی دی د جکسن ښار ښوونځیو رستورانونو او نورو سوداګرو په موقتی ډول خپلې دروازې وتړلې او چارواکو ویلي دي نه پوهیږي چې د سکولو پاکې اوبه به کله برابرې شي د امریکا د ملي ګارد غړي د جکسن ښار اوسیدونکو ته د سکولو اوبه رسوي د امریکا د خارجه وزارت نتاق د سپتمبر په شپږمه ویل واشنگتن به په اسرائیلو فشار واچوي چې د الجزیره د ژورنالیست شیرین ابو عاقلی د قضیه په حق له چې احتمال لري اسرائیلی عسكر وشتلی وي د اسرائیلو د دفاعي قواو د تحقیقاتو سره د موافقین روسه په خپل پالیسیو بیا غور وکړي مقامات د هند د بنگلور په خار کې چې د ټکنالوژي مرکز دی د مجللو کورونو اوسیدونکو چې د دوه ورځې او بارانونو او سیلابونو له امله بند پاتې وو د تراکتورونو په وسیله ژغورل دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا پوز ویلی دی چې بی 250 ډوله دوه بمغورځونکو الوتکې چې په اتمی بمونو سمبال دي د سپتمبر په 15 په منځني ختیځ کې پروازونه کړې دي نور تفصیل ته مو پام را اړوم
د پروازونو په داسې حال کې شوې دي چې د واشنگتن او تهران ترمن د اتمی مسلې په سر جنجن لا هم په لوړ ساته موجود دی د امریکا د متحده ایالاتو مقاماتو ویلي چې د خپل فوزي قوت د خوده لپاره دغه پروازونه کړې دي د امریکا فوز ویلي چې دا بم غورځونکي الوتکې د انګلستان د شاهي هوایي قوې د فوزي اډې څخه پورته شوې د سعودي عربستان او کویت د جنگل ټکو سره یو ځای د مدیترانې د بحیرې د عربو ټاپو او سرې بحیرې پر سر د روزنې ماموریتونه اجرا کړل او بېرته سیمې ته ستنې شوې سره له دې چې د امریکا مرکزي قومندانې په اعلامیه کې د ایران نوم نه دی اخیستی خو د تهران او واشنگتن ترمنځ د دښمنۍ د ډېردو نه وروسته واشنگتن سوځلې دې سیمې ته دا ډول الوتکې استولې دي متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې اوکراین په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ژپروژیا د اتمي بټۍ سره نږدې سیمې او یو کلی باندې د توپونو شل ګولۍ ورولې دي. د اوکراین د ژپروژیا د اتمي بټۍ چلوونکي وایي په هغه سیمه کې د توغندیو بریدونه لا هم ادامه لري چې روسیې اشغال کړی ده او له دې ویری روسي فعال ریاکټر هم بند شوی دی. د راپورټونو لمخې په دې اتمي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اتمي اجانس د سارونکو د پلټنو سره سره په شاوخوا سیمو کې د توغندیو بریدونه ادامه لري. د اقلیم د چارو د پاره د امریکا خاص استازي جان کیری سیشن به پورز د سپتمبر په 15مه د چین نغښتې دي چې د تودوخې د نړیوال بحران د مخنیوي د پاره دوارخیز خبري بیرته پیل کړي. جان کیری همداشان د نړۍ پر رهبرانو هم غږ کړی دی چې د ډبرو د سکرو او د تیلو نه د انرژي د تولید د بدلولو چارې چټک کړي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وايي په تیر یو کال کې افغانستان کې یو رسنۍ هم د طالبانو د حکومت لخوا نه تړل شوې او یو خبريال هم په دغه موده کې نه دی وژل شوی. افغان خبريالانو د بلاتړ اداره وايي تیر یو کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیات شمېر پیښې ثبت کړي. دا اداره وايي تیر کال کې د اقتصادي ستونزو له امله په لسکونو رسنۍ تړل شوې. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست مولوی خیر الله خیرخوا د سه شنبه پورس کابل کې د دغه وزارت د شمیرزور چارواکو په پلتیا خبريالانو سره په تیریو کال کې د خپل وزارت د پالیتونو د شریک کولو پر مهال ویل چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو خبريالانو ترمنځ کې دي شي په تیریو کال کې د سوکسپیری پیښې شوې. خو افغانستان کې په دغه موده کې هیڅ خبريال خپل ژوند لاسنه ورکړي.
الحمدلله موږ په ټول کال کې د یو ژورنالیست د وژنو پیښه نه لرو، یعنی دا غټه استراونه نه ده. تعامل کله ما ول شکل کله پکور کیم دا شیخ ضرور راضی ایوب دای کی به مجاهد و دی جورنالیست ما بین کوم مساله راغلی یا سو تفاهم راغلی.
مولوی خیرخوا ویل چیز خبر اعلان او در رسنیو ملیتی سوز په ګډون د سوز د اوریدو او ورته دال د لارو د لټول لپاره د رسنیو در زولی کمیسیون جوړ کړي چې لومړی غونډه هم کړي او جربه په مالی ډول دا کمیسیون په کار پیلو کی. هم دی خبری کانفرنس ته طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجید ویل د کله چې طالبانو افغانستان کې وخت لاسه کړي د دوی حکومت یو رسنی هم
بری اول خدا خبر باید وکم سی اسلامی امارت راغلی د اسلامی امارت لخوا نه ور رسنیم نه بند سوی نه تړل سوی د ایس رسنی نه لرو او همدار از کوم رسنی کار پرې خیدا یا مشران وته هوا د یا تمیلون کې منابع وچسوي هغه نو جلا د مخ پر مرابط نه لري هغه ډیرې د دې هدف پر جوړ شوی بارونو پر تړلې وي نو ستاسو سرچینې الله سو کې وچسوي. کوم رسنی چې افغانی دی هغه وسمستا هغه ته څوک مشکل نشي جوړوي مګي تقوی کوو.
د افغان رسنی د ملاتړ ادارې وایي چې قسم په تیریو کال کې د کابل هوایي ډګر کې بهرني ځواکونو د وټلو پر مهال د درې افغان خبريالانو د وژل کېدو وروسته په افغانستان کې کوم خبريال نه دی وژل شوی. خو د خبريالانو سره د طالبانو د امنیتي ساتونکو د ناسم چلند او تاوتریخوالي په اړه ډېرې پیښې سب کړي. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیر کال کې د خبريالانو تر ټولو لویه ستونزه اقتصادي ستونزه او بیکاري وه. ښاغلي مجددي ویل چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ معلومات ته د لاسرسي ستونزې هم شتون درلود چې د خبريالانو په کاري ناسم اغېزه کړې وه. که څه هم د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر ویل چې وخت د طالبانو د رسیدلو د لومړۍ میاشتو پرتله چې د ښاغلي مجددي پر وینا چې د خبريالانو لپاره د ډیرو ستونزو ډکې میاشتې وي د تیر کال په روسي میاشتو کې بیا وضعیت کې اوس بدلون راغی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې مشر ویل چې تاسو ته د لاسرسي او خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې یو څه اقدامات شوي خو د خبريالانو او رسنیو د اقتصادي ستونزو په برخه کې تر اوسه څه نه دي شوي.
خبريالانو ځاني مسؤلیتي برخه کې هغه پیښو چې موږ ثبت کړی دی تقریبا یو څه ډیر شو تر اوسه کې. کله چې دغه کمیسیون د تخته او کمیسیون رامنځته شوی دی هغه وخت نه خوشاله سره ویل شو چې د سینیو د نیونه او یوازې یو پیښه د تاوتریخوالي مکسبت کړی دی. هغه څه چې زیاتره رسنۍ زیانمن کړی دی اقتصادي ستونزې دي چې دې سره تقریبا 219 رسنۍ د 500 تقریبا 500 رسنیو نه بندې شوې دي چې د هغه لامل اقتصادي ستونزې دي.
خو مولوی خیرخوا او زبی الله مجید ویل چې هڅه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو په برخه کې رسنۍ سره کار وکړي او د رسنیو د مالیاتو د ورکولو په برخه کې یو څه اسانتیاوې رامنځته کړي. زبی الله مجید ویل چې اقتصادي ستونزو له امله د خبریالانو سربېره نور زیات شمېر افغانان هم بیکار شوي.
د تناب خبرنګارانو کې نه ده حکومت ولې کې ډیر ارګانونه د غسیو سیم یا ماتل سول یا برته غ فعالیتونه ودرېدل یا د واستفاره ادارې متوقف شوي، هغه خلک بیکار دي او د بیکاری ستونزې په افغانستان کې یو لوی ستونزې اقتصادي ستونزې ده. د دې لپاره حل لار ان شاء الله لټو سي کاریابي وسی په مختلفو برخو کې برته کار پیدا سي اشتغال ځای وسی.
د طالبانو د حکومت وایاند ویل چې د تیری جیب د رسنیو په قانون کې ست تعدیلات راوسی او د تصویر د لپاره د طالبانو مشرتابه تاسوله. هغه ویل چې تعدیلات زیات په دیلی برخو کې راغلي چې د مشرتابه لخوا د تایید وروسته به قانون د رسنیو سره شریک.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په کابل کې د روسي سفارت مخ ته د تیر ورځې ځانمرګي برید چې د داعش ډلې مسولیت منلې، ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو غندلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه چاودنه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشدګي ښودلې ده. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پر ملکي وګړو او ډیپلوماټیکو استازولیو بریدونه منع دي او باید هدفونه ګرځول شي. د روسي چارواکو او طالبانو د حکومت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې د روسي سفارت دوه ډیپلوماټان او څلور افغانان وژل شوي دي. د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټاماس ویست هم د سې شنبې په ورځ دغه چاودنه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي ښودلې ده. ښاغلي ویست زیاته کړې ده دا ډول تاوتریخوالی هیڅ هدف نه لري. روسیې، پاکستان، ترکیې، ایران او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم دغه برید غندلې دی. له بلې خوا د تیرې ورځې د برید یو شمېر ټپیان د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي.
خاطر ویزا ما دردم د سفارت روسیا زمان ما دور شته بودیم، منتظر مشاور صاحب بودیم که مشاور صاحب ورقه ما رو بگیره. زمان که مشاور صاحب آمد برش نشان دادیم که نیه، ما میخوایم داخل سفارت و نوبت ما رسیده دیگه، ما غیر از رای دیروز بدیم. زمان که ما آمدیم مشاور صاحب صدا که طرف دروازه بودیم که اگه فنفجار شد دیگه ما مخفتیدم دیگه، نفهمیدم بعد از اون که چی اتفاق افتید.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ماښام له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې لیکلي دي چې ښاغلی متقی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته په برید کې د روسیې اتباعو د وژل کېدو له امله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي او ډاډ ورکړی چې د طالبانو حکومت به د روسیې د سفارت خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه کوي. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دغې ډلې ادعا کړې ده چې د روسي جاسوسانو د سفارت د امنیت ساتونکو طالبانو او دوه روسي کارکوونکو په ګډون 25 کسه وژلي او ژوبل کړي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ژوند د نورستونو ترڅنګ د پولیسو لخوا زورول کیږي او پیسې ترې نه اخیستل کیږي. د کډوالۍ د سندونو له مخې دا مهال پاکستان کې درې ډوله افغان کډوال ژوند کوي. د دغو افغان کډوالو په اړه د پیښور نه مسکا ساپۍ رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي لوبغاړو ته د پاکستان سره راتلونکي سالې لپاره په لارښوونو بوخت دي. لوبغاړي د دوی د مشورو او تجربو په اساس راتلونکي لوبې ته چمتووالی نیسي او هیله مند چې د پاکستان سره به یوه ښه لوبه وکړي.
تر دې مرحله زموږ لوبډله ډیره ښه روانه ده او تمرینات هم جاري ساتلي. سبا زموږ پاکستان سره لوبه ده، نو خپل دعاګانو کې یاد ساتي. ان شاء الله سره کوم چې ټورنمنت کې مونږ ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي، د آینده کې هم کوشش کوو خیر سره چې تر فائنل پورې ځان ورسو. نه پاکستان بلکې غواړو ټول ټیمونو سره ښه مسابقه وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په توپخانه کې زیات حساب په رحمان الله غربل، حضرت الله عزازی، ابراهیم زدان او نجیب زدان کې. رحمان الله غربز وای چې دوی د پاکستان څخه د لوبې ګټلو پوره هڅه کوي.
زمونږ لوبه د پاکستان سره ده او ان شاء الله پوره مدګی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې خلوب وکړو او ان شاء الله امید هم دغه چې د لوبه وګټو. زمونږ کوشش او اراده د ګټلو سره دي. نو ستاسو ټولو هیوادوال لم هله ده چې د تل په شان په خپل دواګانو کې یاد وساتئ. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
د کرکټ په آسیا جام کې د افغانستان د لوري د توپ اچونې په ډګر کې، یعنی ورو او سلو توپ اچونه کې، مجیب زدران، راشد خان او محمد نبی ډېر ځلېدلي. خو په تیزه توپ اچونه کې ټوله تکیه بیا په ځوان لوبغاړي فضل حق فاروقي ده.
پاکستان سره لوبه ده، نو زه خپل او ټول لوبغاړي ان شاء الله آماده دي چې د هغه هر یو اپوزیشن موږ خپل سل په سل کوشش کوو چې له ټولو څخه میچونه وګټو، افغانستان لپاره ویاړونه راوړو. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ. مننه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي وایي چې سبا به د پاکستان سره سیالۍ لپاره په یو نوي روحیه میدان ته ښکته کیږي او د مینوالو د هیلو سره سمه لوبه به کوي. متیو لابد،
امریکا غک آشنا. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د خورو او کرنې اداره اف ای او وایي چې تر اوسه مصرف کوونکي د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو د ګټو احساس نه کوي. نور تفصیل د رپورت کې اوري. د نړۍ د خوراکي توکو ټیټ نرخونه عموما په نړیواله کچه د خوراکي توکو ته لاسرسی ښایي. خو د ملګرو ملتونو د خورو او کرنې اداره وایي دا ځل د عمده خرڅلاو ټیټې بیې د خوراکي توکو د ښه لاسرسی یا د مصرف کوونکو لپاره د ټیټې بیې لامل شوې نه دي. د اف ای او د بازارونو او سوداګرۍ څانګې رئیس بوبکر بن بلحسن وایي شتون ښه شوی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې خوراکي توکو ته لاسرسی نشته. د دې باوجود چې په پرله پسې 15 میاشتو کې نرخونه راټیټ شوي دي، هغه وویل
This is due to several factors. including the persistent high costs of processing and transportation logistics
and the transport da amdara lwar lagakhtuna logistiki masale aw da amrikai dollar po wrand de hewadun da asar da tabadle narkh shamil de amdara shan da jwand da lagakhtuno bohran khulo ta plus rasim aghez khade da hamde amala mang nare ke narkhuno kacha pa kamedo na dal dalay.
بن بلحسن خبرداري ورکوي چې د نړۍ د نرخونو راټیټېدل اړین نه دي چې د بازار ثبات رامنځته کړي. هغه وایي چې دا د انرژي په بازار کې د پرمختګونو او د سریبي د ناسرګندیا او بې ثباتۍ سره مخ کوي. هغه وایي د انرژي او غازو د نرخونو دوام د کارمندګرو لپاره ګټي کموي او د تولید لګښت لوړوي. هغه زیاته کړه چې دا په راتلونکي کال کې د کارمندګرو لپاره جدي ننګونه وي. بل هنسن وایي چې په نړیواله کچه د خوړو خشتون د مصرف کوونکو په کچه لوی لاسرسی ته نه دی بدل شوی. هغه وایي چې د یوکرين د توکو زیاتیدونکو بار د افریقا په نیمه صحرا او نورو پرمختللو ملکونو کې د خوراکي توکو کمخ نه دی کم کړي. هغه زیاته کړه
So it did not really go to those countries that were or are most affected or were there.
دا هغه هوادونو ته نږدې چې زیات اغیزمن شوي یا خورته ضرورت لري. مونږ هیله لرو چې وضعیت به د وخت په تیرېدو ښه شي. مونږ هیله لرو چې خواړه به هم دغه ودون ته لاړ شي. مونږ لا هم د لاسرسي په اړه اندېښمن یو.
د اف ای او چارواکي وایي چې په ټیټ او متوسط عاید لرونکو ملکونو کې کورنۍ د خپل میاشتنی عاید 50 نه واخله تر 60% په خوړو مصرفوي. هغه خبرداري ورکوي چې د مصرف کوونکو خوراکي توکو نرخونه د پام وړ راټیټ نشي نو د خوراک خوندیتوب اغیزې کېدای شي خورا جدي وي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په غور کې پنشی توکو د اخته یو کس کې صدر ته زموږ همکار دراوروي.
یو دیرش کلن عبدالله چې د غور ولایت د دولتیار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وروسته له هغه چې د ښوونځي څخه فارغ شو د بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ایران ته ولاړ. وایي هلته یې د ستړیا او سوچونو کمولو لپاره د نشه یي موادو استعمالول پیل کړل، خو ځنډ ونه ود چې په نشه یي موادو پوخ عبدالله بای شعر ویلو سره مینه لري او زیاتوي کله چې روغ شینو شعر لیکلو ته به مخه کړي. هغه له حکومت څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې زمینه برابره کړي.
طریق امارت اسلامي هر نو عنوانی که میتونه اگر به تداوی و ساعتی ما بپردازه خیلی خوشحال میشیم. بیش از حد همه آرزو داریم و خسته شدیم از زندگی که ای کاش ممکنه بودی که همه تداوی و تسلی کردیم ما را اهدی بلای خانمان سوز نجات یافتی. و
با همدیال که در غور ولایت در معتادین و در ملن روغتون مسئولین وای چه در جرب دیاد روغتون فعالیتون پا بش پر دول بیر تا پیل شی.
ما به این زودی به خیر تمام بسترهای ما فعال میشه، به خاطر از اینکه همین دیروز ما تعینات ما تشکیلات ما و مکتوبی که مصارفات ما از طریق ریاست سطح عامه غور داده شده برای ما مواصلت ورزیده که ما او ریاست ساعت عامه بردیم و همین تایم رایل است که ما قرارداد مواد شوی را انجام بدیم برای مریضا و ما اونا را پس شروع کنیم به داخل بستر.
دا په داسې حال که ده چه ده چه بانده یو وکال رئیس دی افغانستان په لویدیز غور ولایت که ده معتادین و ده درملن زانگر شلویستریز روختون ده بودیجه نشتوالی لعمل فعالیتون در ولیدی. صفی الله احمد زی، امریکا غگ، غور.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو چپو خبريږي. په منځنۍ چپه 1.29.0 په لنډو چپو 15.05.0 او 902 او یا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غو سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د افریقا په خر کې تقریبا 40 میلیونه خلک ژوند کوي، د خوړو د ناخوندیتوب د ستونزو سره مخامخ دي. د دغه سیمې خلک د څلورو پر لپسې وچکالیونه کړاو غالي او 15 میته د اکتوبر په میاشت کې سترګې په لار دي. د یو ایس ای آی ډی چار سنبال سمانتا پاور ویل دغه سیمه په یو کال کې دوه باراني موسمونه لري. د په سومالیا او کینیا کې ځینې سیمو ته سفر وکړ چې د وچکالۍ ور باندې په جدي توګه تاثیر کړی دی. د دلته په واشنگټن کې د تازه وخت په خبرو کې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ټینګار وکړ چې د افریقا خر د څلورو پر لپسې وچکالۍ ونه کړه وګاله. وس د مال سر زمکه په دشته بدله شوې ده او په انجل کې راغلي دي چې د کمزوري فارم سروي مري. تر دې نیټه پورې لا پخوا لږ تر لږه 1 میلیونه څاروي په ایتوپیا، کینیا او سومالیا کې مړه شوي دي. کافي اوبه نشته چې خپل تنده ور باندې ماته کړي یا کافي خواړه نشته چې څاروي ور باندې ماړه کړي. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې د امریکا حکومت مهمې بشري مرستې برابروي چې ټول ټال یو اشاریه 2 میلیارد ډالر کېږي چې په سیمه کې سختو ځپل شوو دغه درو هیوادونو ته ورکړل شي، ایتوپیا، کینیا او سومالیا. وختي پنګه چاونه مهمه ده چې ژوند غوري. امریکا پر روان کال کې یوازې د ایتوپیا لپاره 650 میلیونه ډالر برابروي. په چبان دي 801 میلیون خلکو سره به مرسته وشي چې تاریخي وچکالي ژوندۍ پاتې کېدلې د ګواښ سره مخامخ کړي دي. په کینیا کې وچکالي څخه باندې 4 میلیونه خلک د لوږې څنډې ته ورټیل وهلي دي. په میرا او په نیمه میرا زموږ سره د ټولنې ولسوالۍ سختې ځپلې دي. راپورټونه وایي د مې د میاشتې تر اخره پورې لږ تر لږه د 2.4 میلیونو د څارو سره 80% فصلونه له منځه تللي دي. یو ایس ای آی ډی د کینیا خلکو ته 255 میلیونه ډالر رو په ارزښت استراري خواړه او نورې مهمې بشري پرمختیایي مرستې برابروي. او په سومالیا کې په اویا او په سومالیا کې په 1.1 میلیون خلکو باندې دغه ستونزه تاثیر کړی دی. څه باندې 3 میلیونه کرهنیز څاروي مړه شوي دي او 1.4 میلیونه ماشومان د کال تر اخره پورې د جدي خوراک سره مخامخ دي. یو ایس ای آی ډی د سومالی خلکو ته 406 میلیونه ډالر مهم بشري پرمختیایي مرستې برابروي. د روان کال تر اخره پورې د امریکا ټولټال مرسته 102 میلیونه ډالر کېږي. د دغه بشري مرستې په نظر کې نیولو سره امریکا د ایتوپیا، کینیا او سومالیا خلکو د سوکالۍ په باره کې د ژمنې پوره کولو ته دوام ورکوي. چار سنبال پاور ویلي موږ د انډیوال ملکونو نه غواړو چې د موږ سره یو ځای شي، د یادونې وړ خپلې ژمنې زیاتې کړي چې د پراخه وچکالۍ او د میلیونو مړینې مخه ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.